السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو اوري په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې زه اکرام الله اکرام يم او په یو بل یو سات خبرونه کې ساجه هر کله کوم دا خبري خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري وا بوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابرات او وزارت باندې د تیر ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري همدارس اوري چې د سرلنکا د نننیو بمی چاودنو لامل د تلفات په شمیر کې یاتواله راغله ده د دې خبرونه دوه منیمای د انصاف پلټه کې او رکو شوی او عزیزانو خبرونه ته ځنګړ شي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سلیم محمد صالح نو
دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په عامه خرڅ نه سي د ملي امنیت او میډیا سات وایي چې د مساکلا ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال نیول سوی دی په سریلانکا کې د وژل سو کسانو شمیر تر 150 واوښت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر باندې هم حمله کوونکو پوځي دریشي په تن کړې و د دفاع وزارت وایي قیس منګل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلاو غیر قانوني کار وباله
هغه پلورنځی چې دا یونیفورم پلوري د اسنادو یو پروسیجر یې بشپړ کړی دی دوی پر عوامو یونیفورم نه پلوري اول یې د ملي اردو کارت ګوري هغه ثبتیږي بیا یونیفورم ورته جوړیږي د کابل په پل خشتي کې چې خرڅیږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورل یې هلته منع دي
تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل سوي و چې ځانمرګ برید کوونکي له دغو دریشو په استفاده ځینې حملې کوي د غزنی چارواکي وایي چې د امنیت قومندانۍ د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قتل نیولی څارمن بختیار تیر اونۍ ښار ته څیرمه پال بیرونی ښارګوټي کې ووژل سو د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن یک شنبه خبر اعلان ته وویل
محمد خالد نام دره
باشند نیول شوی کس محمد خالد نومیږي او د میدان وردګ ولایت د چکل سوالی اصلي اوسیدونکو دی چې دمګړی یې د غزنی ښار په پال بیرونی ښارګوټي کې ژوند کاوه
نیول سیوی کس ویلی چې د دغو وژنو په بدل کې نقدی مرسته ورسره سببه د ملي امنیت عمر ریاست وایي چې د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوی دی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې د شپږو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي د ننګرهار ولایتي دفتر بیا وایي چې سیمې ته اضافي ځواکونه استول سوي دي وسلوالو طالبانو د دې نشته په اړه څه نه دي ویلي د سولې ولسی حرکت په لسګونو پلویانو نن په هلمند کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کول ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوي ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي نور باید یوې سولې روغې جوړې تر سره ورسېږو د لارین پر محل لسګونو مېرمنو د خپلوانو انزورونه په لاسونه کې لرله هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې لاس ورکړي و
د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي په سریلانکا کې نن د 14 په نتیجه کې 350 زیات کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي دغه 14 په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي عبادت کوونکي په کلیساو کې د عیسویانو د اختر یا ایستر په منځلو بوخت وو راپورونه وایي چې لږ تر لږه 3-14 سهار سوي بل 14 څو ساعت وروسته وسوه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې حمله کوونکو ځانمرګ بریدونه هم کړي دي هغه درې کلیساګانې چې دغه 14 پکې سوي یوه د پلازمینه په شمال بل له پلازمینه بهر په نیګومبو بل د پلازمینه د ختیځ په 250 کیلومتري باتي کالوا کې ده پولیس وایي چې 3-14 په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي په جلسو کې تر 150 زیات بهرنیان هم شامل دي د ورستۍ امنیتي پیښې چې چا له مسولیت نه دی منلې د سریلانکا له کورنۍ جګړې وروسته چې یو لسیزه مخکې پایته ورسېده ډېرې خونړۍ ګڼل سوي دي د سعودي عربستان العربیا ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړی سوه. په راپور کې ویل سوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. العربیا وایي چې حمله کوونکو غوښتل د پلازمینې ریاض په شمال لویدیز شارګوټي زلفي کې د حمله وکړي. دغه ټلویزیون وایي حمله کوونکو ماشینګڼې، بمونه او اورشیندونکي وسیلې له ځنونو سره لېږدول. وروسته له هغې چې سعودي عربستان څه باندې یوه لسیزه مخکې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسله وال له څو کلونو راهیسې پر امنیتي تاسیساتو حملې کوي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل رای کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکي د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنه کې چې تیره پنجشنبه خبره سوه په سولې کې نږدې 50% برخوالو ویلي و چې دوی به زیلینسکي ته رای ورکړي. نږدې 22% نور ویلي چې دوی پوروشنکو ته رای ورکوي. ښاغلی زیلینسکي چې تر ډېره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیایوالی د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکي له کمپاین سره مرسته کړې ده.
موږ آزادي رادیو نه اورئ. درنو دوستانو، خبرونه مو له صالح محمد صالح نه واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غځولې ده، او تر هغه وخته چې د ولسمشر انتخابات نه وي شوي، په یو مکتوب کې د اوسنیو مشرانو د واک موده غځولې ده. افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تېرې ورځې حملې ته په غبرګون سره ویلي دي چې وسله وال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري.
حمله بر افراد ملکی و دوائر که ارائه خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است.
تکل شوی چه در افغانستان ملی شورا و لسم دورت تر روان پنج شنبه و روزی پوری پرانستل شی.
انشاءالله حقا معلومات جز ما قدس راست که قرار بدیم. 100% بیا هم مطمئن نیم که در ایشی و روزی مخی و روز تشید.
د دولت په چارو کې د پارلمان وزیر فاروق وردګو په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم پلور غیر قانوني ګڼي. همداراز په بهرنیو مسایلو کې بدرته د سریلانکا د نن ورځې بمی چاودنو د وروستیو تلفاتو جزئیات درکو چې بالاخره تلفات کوم ځای ته رسیدلی دي. له موږ سره پاتې شي. آزادي راډیو نو ری ډیره مننه چې آزادي راډیو ته غوږیاست. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د نن دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غځولې ده، او تر هغه وخته چې ولسمشري انتخابات نوي ترسره شوي د ملي یووالي حکومت مشران به خپلو چارو ته دوام ورکوي. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړی ده. هم د اوس سره په سټډیو کې د افغان سمیر رباني نوي معلومات په دې اړه ستدي.
مننه اکرام صاحب. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو مکتوب لاس په لاس کېږي چې له مخې د افغانستان سترې محکمې د حکومت موده تمدید کړي، یعنی د انتخاباتو پورې غځولې ده. که څه هم موږ هڅه وکړه په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو تر اوسه پورې نه یې توانېدلی. خو د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه غبرګون ښودلی. د جمهور رئیس مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ولیدي چې د افغانستان سترې محکمې د 2009 او 2014 کلونو وضعیت ته په کتلو چې په هغه وخت کې هم د انتخاباتو موده تمدید شوې ده، هغو ته په کتلو باندې او د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 104 مادې په اساس باندې دې ته په کتلو سره د افغانستان د حکومت موده تمدید کړی ده، بل خو د افغانستان اجرایی ریاست هم دغه خبر تاییدوي او وایي چې له دې سره د ملي وحدت حکومت هغه کومه موده چې وه تر انتخاباتو پورې وه هغه تمدید کړی ده. البته د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 2019 کال په میزان میاشت کې کیږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، نو وړاندې په څو میاشتو کې باید جمهور رئیس مکلف ته چې انتخابات راوبلي. دې ته د افغانستان د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو غبرګون وښود او د پرېکړو فیصله یې غیر قانوني وبلله. د حنیف اتمر د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غیر قانوني پریکړه ده او هیڅوک حق نه لري چې سترې محکمې باندې له نفوذ په استفاده دغسې یو ډول پریکړو فیصلې وکړي. حقوقدانان بېلابېل تفسیرونه لري له دې نه. ځینې حقوقدانان وایي چې دغه یو قانوني پریکړه وه، ځکه پخوا هم داسې یو عرف په قانون کې پاتې سوی و، نو دوه ځله د درېیم ځل ده، نو د قانون له مخې دغه حق لري ستره محکمه چې جمهور رئیس و موده تمدید کړي. بیا خو نور حقوقپوهان دغه کار غیر قانوني کړنې بولي. پراتلونکي کې به ازادي راډیو اورېدونکو ته په دې اړه باندې بشپړ معلومات
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اورېدل چې د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د واک موده تمدید کړې ده او تر هغه وخته چې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي دوی به په واک کې وي. په دې اړه به بشپړ جزئیات په نورو خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د افغان ولسمشر د تیرې ورځې حملې ته چې د مخابراتو په وزارت باندې شوې داغې ته غبرګون ښودلې، ویلي دي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابراتو وزارت ته تللی، وسلوال مخالفینو ته په خطاب کې هلته په یوه غونډه کې ویلي دي چې په ملکي ادارو حملې د دښمن د زبون او ویرې وروستی مثال دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له امله یې وتنه ووژل شول او وتن نور ټپیان شول. ښاغلي غنی په دې ناسته کې همداشان د مخابراتو وزارت د کارکوونکو مراجعین نو په ژغورنه کې د امنیتي ځواکونو هڅې او کړنې سایلې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت له حملې یوه ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ته ولاړ او دغه حمله یې د مخالفینو د ویرې نښه وبلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی ادارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه واځي میدان نه ده، بلکې د زبون او ویرې مثال ده
او مثال زبونیس.
محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله یې کړې ده وای کچری له امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډون کسانو وژل شول او اته ملکیان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مخابراتو وزارت د کارکوونکو او مراجعینو په ژغورلو او د حمله کوونکو په لمنځه وړلو کې د افغان ځواکونو اقدامات وستایل او هغه د ستاینې وړ وبلل. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونې وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواداستن که امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناستې دي، ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي. تاسو د دې جرأت نه لري چې د هیواد د دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فایده وړي؟ دربدرۍ او د نظام نشتون مو ولید؟ څه
غواړئ؟
په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف خنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي، خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې محل کیږي چې ټاکل سوې وه په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې سوې وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان شوه. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بېګناه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چا ته ورګرځي چې جګړه کوي، هغه جګړه چې د ښاغلي غني په وینا د حل روښانه لارې لري.
درنو دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابرات وزارت باندې د تیرې ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل تیرې ورځ د افغانستان د مخابرات وزارت باندې لږ تر لږه 15 وسلوالو حمله وکړه چې په لامل یې وطن وژل شول او وطن نور ټپیان شول. ویل کېږي داسې چې دغه حمله کوونکو له فوزی یونیفورم نه په استفادې باندې په دغه وزارت باندې حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمېر بازارونو کې د فوزی یونیفورم پلور غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو په بازارونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. اجمل تورمان په کابل کې د دغه یونیفورم د پلور یو بازار ته ورغلی دی او راپور یې پرې جوړ کړی.
د کابل ښار د پولخشتې سیمه نظامی سرای، دلته په دې سرای کې پوځي یونیفورم او بوټونه پلورل کیږي. د یو دوکان مخې ته ودرېدم او دوکاندار مې وپوښت دا په کابل کې د پوځي یونیفورم دریشۍ خولو بوټونو نښانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازنی بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي په کې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حمله له همدې پوځي یونیفورم څخه په استفادې تر سره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې د ورځې د حمله په تړاو خبر شوی اکسوده خي چې یاد حمله هم د پوځي یونیفورم نه په استفادې تر سره شوی و. یو شمیر کابل خاریان د حکومت لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتونکي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو صلاح الدین او امید ازادي راډیو ته وویل
د دې دغه خرڅول چې دا یو غیر قانوني کار دی که د دې باید کلک مخنیوي وشي، ځکه چې داغوی ته دا لار اسانه شوې ده. راځي نظامی دریشیا غوندي او ځي په یو محل باندې ورننوځي چاودنې کوي.
سنتوري میشه استری قانون مو میشه دریشی دولتي را میپوشه بوتایشه میپوشه. مردم ته فکر میکنه کی نفر دولت است. خود نفرای اردو ملی ویاز میارن چې سر مردم سودا میکنن یا غیر قانوني سر دک سودا میکنن، باید جلوگیری شه.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او په چای چې پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. امین الله پوزی دریشی ګنټون کې
فروخته میشه مرم فروخته مکتوب داشته باشد تو کپیش ها میگیرن تذکریش ها میبینن کلیسیش ها مکتوب میکن.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي، ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونو ته وویشي. د دغه وزارت ویان قیس منګل د کابل په پولخشتې سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمېر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازایی که یا خیاطخانه‌ای که اول لباسا را اینا میفروشن
کومه مغازه چې د یونیفورم پلوري حقوقي اسنادي پروسیجر بشپړ کړی، حقوقي یونیفورم پر عوامو نه پلوري، اولی د ملي اردو کارت ګوري هغه ثابتيږي بیا یونیفورم ورته جوړوي. په پولي خشتي کې چې خرڅيږي دوی قطن جواز نه لري او پلورل یې دلته امانه دي.
حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو باوجود بریالي نه شو.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر روانې پنځشنبه ورځې پورې پرانیستل شي. دغه موضوع نن په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د یاد وزارت د کلنی کاري راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې ښایي د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو وروستۍ پایلې تر راتلونکو دوه اونیو پورې وروستۍ شي. اجمل تورمان راپور ورکوي.
د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي چې ښایي د ملي شورا ولسم دور به د راتلونکي پنج شنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردک د یک شنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتي هر کال د هود د میاشتې په 15مه نیټه ختمیږي او د قانون له مخې د هود په 14مه باید نوې دوره د ولسمشر لخوا پرانیستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې نوې دوره نه پرانیستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دی اعلان شوي. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له توندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. حتم وکړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر را روانې پنج شنبې پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجې او د یاد کمیسیون مسؤلینو بیا زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د تیر جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي.
د کوچیانو حوزه پاتې ده چې ښایي د یک شنبه یا دو شنبه په ورځ وروستۍ شي. د پکتیا هم په خلاصېدو دي. کندوز، بغلان او میدان وردګ پاتې ولایتونه دي چې د راتلونکې اونۍ تر پایه به له کابل او ځینو حوزو پرته وروستۍ شي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د غشان ویلي چې د ولسي جرګې د نویو غړیو 2% اعلان شوي او که حکومت وغواړي ښایي وکولی شي د قانون پر بنسټ نوې ملي شورا پرانیسي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو و مو اوریدل چې ټاکل شوې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر راتلونکي پنځشنبې ورځې پورې پرانیستل شي. په امدې مسله کې پاتې کېږو. د حقوقي چارو پوه او د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانستلو لپاره باید عجله وشي. ښاغلی صافی ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي وکیلانو د کار پیل د قوانینو په تصویب او د غشان د سولې د پروسې په برخه کې ډیر اړین دی.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږرحتن وخت ده اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای باید دوی وخته ویلي وای کمیسیونونه چې بدل شول، بیا دا نوی کمیسیون جوړ شو، څونه موده چې تېره شوه ټولو مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای، شپه ورځې کار کړی وای او دا پارلمان نوی افتتاح کړی. یوه دوره غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړې ده، وروسته د ختم نه دغه میاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوي دي باید چې هر څومره زر دا افتتاح شي، دا په سولې باندې، په مشورو باندې، حتی بلې لویې جرګې ته بیا ضرورت نشته. همدا نوی پارلمان د خلکو نمایندګان دي راغلي دي، دا د ترکیب د رسمي لویې جرګې کې سره کښېنئ، فیصله دې وکړي د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو. دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي او کازر وشي او دا وینورې پاتې نه یي جنجالونه
پاتې. تاسو څه په نظر باندې د ملي شورا هغه اصلي دنده خصوصا د ولسی جرګې د قوانینو تصویب دی، په دې برخه کې مثلا دغه جرګې په اعلان کې ځنډ راغی، څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی؟
دې برخه کې ډېر تاوان کړی، ولې چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې، او هغه چې د پارلمان د خواهی قوانین تثبیت شوي نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوي نه وي، حاکمیت د قانون پلي کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي، سوله نه وي، چې سوله نه وي عدالت نه وي.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی او چې اجمل تورمان ورسره مرکه کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. چاودنې د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو ښارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوي دي. نور حال په دې اړه نوري اسنوري وړاندې کوي.
په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1.5 کسانو اوښتی او د ټپیانو شمیر هم له 500 تنو زیات شوی دی. دا چاودنې نن سهار د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېده په بیلابیلو ځایونو کې شوي دي. راپورونو له مخې یو شمیر حملې د ځان وژونکو لخوا شوي چې تر اوسه چارواکو هغه نه دی تایید کړي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو ښارګوټي په درېو کلیساو کې شوي دي. درې نورې هم د کولمبو په عصري هوټلونو کې شوي دي. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپله فیسبوک پاڼه کې د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ایښي چې په وینو او اوږدې چوکۍ او غول یې په وینو لړلی ښکاري او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. په دې ځای کې په چاودنه کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا درې چاودنې په عصري هوټلونو کې شوي دي. د راپورونو له مخې له 150 زیات بهرنیان په دې چاودنو کې وژل شوي دي. د سریلانکا د مالی وزیر منګالا سمارا ویرا په یو ټویټ کې ولیکل چې داسې ښکاري چې دغه حملې چې ښې تنظیم شوي د وژلو ورانولو او ګډوډي د رامنځته کولو لپاره یوه هڅه وه چې په نتیجه کې یې ډېر بېګناه انسانان ووژل شول. د حکومت یو بل وزیر هرشا د سیلوا په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي چې له چاودنو وروسته یې ډېرې وحشتناکې صحنې لیدلې چې د بهرنیانو په ګډون ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. تر اوسه پورې هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سریسینیا له خلکو غوښتي چې خپل آرامي حفظ کړي او د دغو حملو په اړه تحقیقاتو کې د چارواکو ملاتړ وکړي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. له حملو وروسته په ښارونو کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او چارواکو ویلي چې د فیسبوک او واټساپ په ګډون لویې ټولنیزې رسنۍ په موقتي توګه بندې شوي تر څو د غلطو معلوماتو او ګنګسو د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه چارواکو دغه حملې چې پر مذهبي ځایونو او هوټلونو شوي تر وروستي نه دي بللې. د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې یوازې وې کاتولیک مذهب دي. مذهب ته هم په دې هیواد کې د تامیل او اکثریت سنهالیس ټبرو ترمنځ دي یو والي دي او ځواک په توګه کتل کیږي. د نړۍ مشرانو هم دغه حملې غندلې. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په سریلانکا کې دغه خونړیو حملو په اړه خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې د دغه بیرحمه خشونت د قربانیانو په خوا کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټري پیغام کې د سریلانکا له خلکو سره د زړه له کومې د خواخوږي مراتبو د څرګندولو تر څنګ له سریلانکا سره د مرستو د چمتووالي خبره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه حملې غندلې او غوښتنه یې کړې ده چې هغه مذهبي کرکه او نه صبر چې نن په دې بڼه په حملو کې څرګند شوی باید بری ونه مومي. د نړۍ ډېرو نورو مشرانو هم د دغو حملو په اړه چې په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې دي سلمانونه څرګند کړي او دغه لړۍ روانه ده. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 25 کاله دوام کړی و په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسېده. د تامیل د پړانګانو په نوم وسله والې یاغي ډلې د تامیلیانو لپاره د یو خپلواک هیواد د جوړولو لپاره مبارزه کوله. دغه ډلې هغه مهال پر بانکونو د سوداګرۍ پر مارکیټونو بودایي معبدونو او دغه راز د سیلانیانو په مشهورو هوټلونو حملې کولې.
د موږ ازادي رادیو ناورې درنو دوستانو راګرځو افغانستان ته ورزو هلمند ته د سولې د ورسي حرکت غړو د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون کړي. د دې حرکت غړو چې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې هم ورسره ملګري وي شوار ورکړي چې د حکومت خالد او د طالبانو الفتح عملیات د خلکو د وژلو لپاره دي ګټه نه لري. زموږ همکار دغه لاریون ته ورغلی دی او له سیمې نور حال راکوي.
د لشکرګاه شهر د لوکانو د لیسې پر څلور لارې پر یوه دیوال لیکل سوي دي جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمېر دوکانداران او ځینې تیریدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې له سیمې د مارچ په ډول تیریږي. د سولې د ولسي حرکت غړو یو وار بیا په لشکرګاه شهر کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د ښکېلو خواو لخوا د خالد او الفتح په نوم اعلان سوي پوځي او جګړي عملیات وغندل.
جنگ نه واړو نزما استاد شهید خور پښتنه چا وکړه نزما د شهید مور پښتنه چا وکړه او نو د شهید ورور پښتنه چا وکړه
کته هم په لومړی کې د دې حرکت نوم د هلمند د ځوانانو د سولې ولسی حرکت خو کله چې کابل ته په پښو او بیا د غزه د هیواد په شمال کې بلخ ولایت ته په لوتو پښو ولاړل نوم یې د سولې په ولسی حرکت بدل شو دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي او ځای په مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاړس کسان یې ووژل او تر پنځوس ډېر یې ټپیان کړل راپیل شو که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځي نه پرېږدي دا حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي هومره د پولیسو او امنیتي کسانو حضور کمیږي د سولې د ولسي حرکت یوه غړي پاچا خان مولادا د ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي
دا یو کال مکمل کېږي چې ولس اوربند غوښتنه کړې ده مګر بیا حکومت او طالبان نوي عملیات اعلان کړي د ولس غوښتنه دا ده چې اوربند وشي مګر یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده او د دواړو عملیاتو غندنه مو کړې ده ټول ولس دلته میندې راغلي دي هغه میندې چې اولادونه یې په طالب او په عسکر کې وژل شوي دي عام خلک راغلي دي هغوی ټول د اوربند غوښتنه کوي او له جنګ نه ورسته دي
که څوم د لاریون ډېرې ګډون کوونکي د سولې د ولسی حرکت غړي د لشکرګاه ښار اوسېدونکي یو شمېر ښځې وي خو داسې ماشومان هم ورسره ملګري ول چې د ښوونځي بستې په غاړه او په لاسونو کې د یو شمېر داسې کسانو عکسونه لېږدول چې په روانه جګړه کې وژل شوي دي
موږ له ازادي راډیو نه اورئ څلور بجې او دېرش دقیقې شوې سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅنه سي پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت هم حمله کوونکو پوځي دریشي پتن کړې وه د غزنی چارواکي وایي چې د امنیت قمندانۍ د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قتل نیولی دی څارمن بختیار تیر اونۍ ښار ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ووژل شو د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی دغه ریاست ویلي دی چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره نیول سوی د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چارواکي وایي چې د شپږو طالبانو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي د سولې ولسي حرکت په لسګونو پلویانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ دغه حرکت تر دې مخکې په ننګرهار خوست او غزنی کې هم دې ته ورته لاریونونه کړي دي په سریلانکا کې نن د څو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر تر یو سلو پنځوسو اوښتی دی څه باندې پنځه سوه کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي هم دي د سعودي عربستان ال عربیا ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړې سوې ده په راپور کې ویل سوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي په اوکراین کې خلک نن د جمهوري ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي ډېر ژر به د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې کلنۍ سیالۍ پیل شي د دغه فدراسیون سکرټر جنرال عصمت الله امانتي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له نهو تر دولسو پورې ټیمونه برخه لري
دا هر کال د المپیک څخه تر پروان ولایت پورې دي چې هلته به د پټي ګلغونډې چې کومه عنعنوي میلې هلته ترسره کېږي تر هغه ځایه پورې پای مومي د ولایتو څخه د بامیان مزار و خوست وردګ او نکري شاوخوا ولایتونو څخه ورته ورشکران را دعوت کېږي
دی وی ټاکل شوی چې د سیالۍ په روانه سور میاشت کې پیل شي د هغه په وینا د لومړي دویم او دریم مقام ګټونکو ته به جایزې هم ورکړل شي ټاکل شوی چې د پارا اولمپیک ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف سیالۍ ترسره شي د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي برخه لري او له ټولو ولایتونو څخه په دغو سیالیو کې د ګډون غوښتنه شوې ده نوموړي وویل چې دغه سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي او د اسکاټلند د کرکټ لوبغاړی چې اته دېرش کاله عمر یې درلود د سرطان ناروغۍ له وجې مړ شوی دی دغه لوبغاړی چې کانډیلنډ نومیږي د مغزو په سرطان اخته و. کانډیلنډ د سکاټلند لپاره وروستۍ لوبه د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې د پاپو نیوګینی په خلاف کړې وه. هغه په دې لوبه کې د کیپټان مرستیال هم و.
مننه درنو دوستانو ناجیه صافی و چې د نن ورځې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. دا او نور ټول مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې نشر ته چمتو دي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
خو ورور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي؟
ایمان ایم آسان ده دنی ماتلو زوی ده غور ولاد ده دولتی و غلصولی و سیدن که ایمان
سه کار کوی؟
زه خون که ایمان تا نمبلاد گا مکتب که
سه غواردی؟
زه غالما چه ده نمبلاد مکتب گیره مکتب اخفل زن تبدیل که ایمان.
ولی زن تبدیله؟ سه مشکل لره؟
مشکل آلتا امنیتی مشکل ده سال فیصد امنیت خراب ده آلتا دیر مشکلو ده
ده تبدیله لپاره ده سه عریضه کدی؟
تبدیلی کو په بوجدا تیرې سلور میاشت کې ما مونږ بوجي ورکړی چې ته تبدیلی باندې په هغه صورت کې تبدیلی باندې نور سلګونه خلک تبدیل کړی دی او سلګونه هم خپل بستونه سره شور ته تللی دی او انتقال کړی دی هغوی بستونه.
د تبدیلی لپاره څه احکام یا امر لري؟
ډېرې سلور امر زما سره دی، تقریبا یو امر فوق العاده امر دی. رئیس معرف باندې زمون کار کی
سو کال کیږي چې خون کې
زه یو کال کیږي چې خون کې ما
نو مقرر شوی
او یو د رغبت یوازې له طرف نه مقرر شوی هم زه
ستا کار په کوم دفتر کې باندې
ټول مشکل زم رئیس معرف سره دا غي اجازه نه ور کی ټول اداره ته ان وای چې مو اجازه رئیس معرف اجازه نه ور کی چې زه خپل ځان تبدیل کوم. تقریبا دوه تری امر زما سره دی، یو امر فوق العاده امر ده چې لیکلی ده چې در قسمت تبدیلی عارض اجراءات نمایید، داسې امر ورکړی ده دغه اجراءات نه کوي.
ته وایې چې د تبدیلی فوق العاده امر هم لري، نو په دې سره کې د پوهنې رئیس ولې اجراءات نه کوي؟
الله زه وایسته شناخت هیڅ شی هم نه لرم، زور هم نه لرم، وایسته هم نه لرم، شناخت هم نه لرم. حالا اجراءات نکنید، بازداد ورکنید، تبدیلی وای چی تبدیلی بنده.
آیا کمبل خون که تبدیل شوه؟
زمان ملگری چی زمان سر او طول تبدیلی اخسته ده، ما تو وای چی ولی تا تبدیلی نکنید، ما لاغوی تو وای چی زمان وسته نالارم، شای نالارم که تبدیلی که اومه.
سغواره؟
زمان اختونه داره چی تبدیلی نسید، پینزه کال کیگه چی زمون زه داس خولی ده چې تبدیل ناشم تصمیم لارم چې خپل ځان خپل وظیفه استفا ورکوم. هم دومره تصمیم لارم.
څومره تحصیل دې کړی؟
اشپلاسم نه فارغ یم، اشپلاسم پانځه، اشپلاسم نه فارغ یم، د جرنالیزم پانځه نه لیسانس هم بلیا.
خسته ستونزه به د مسؤول چارواکو غوږ ته ورسو.
خیر سه خیر سه.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د غور ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي احمد صابر نوري سره شریک کړه. جناب نوري صاحب، د غور له ولایته یو ښوونکی د محمد حسن په نامه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د یو مکتب نه بل مکتب ته تبدیل شي، لیکن ډیر وخت کیږي چې سرګردانه ګرځم او زما تبدیلی نه کیږي.
تشکر محترمه. اول خو تاسو ته او تاسو له تاریخ نه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دوم قدم کې محمد حسن دلته عارض شوی وو چې له یو مکتب څخه بل مکتب ته تبدیل شي. محمد حسن په 1990 کال دریمه میاشت مقرر شوی دی، د جوزا د 1990 کال کې. البته د اصلاحات اداري د کانکور له طریقه مقرر شوی. کانکور له طریقه چې څوک مقرر کیږي په غو کې طرز العمل د کمیسیون مستقل د اصلاحات اداري او خدمات ملکی داسې دی چې یو کال حداقل باید په خپل بحث کې تیر کی او یو وار ارزیابی شي که مثبت ارزیابی شو په ارزیابی کې کامیاب شو وروسته لږې بیا موږ دغه شخص تبدیلولی شو. د محمد حسن تر اوسه پورې لس میاشتې کیږي، دوه میاشتې نورې پاتې دي چې کال چې پوره شي بیا موږ هغه ارزیابي کوو، بیا وروسته لږې د اصلاحات اداري طرز العمل موږ ته اجازه راکوي چې هغه تبدیل
کړو. په تبدیلۍ کې خو کوم مشکل نشته، لیکن دغه مقررات دي
دلته بیلابیل موضوعات دي. که چیرې زاړه معلمین وي چې په دیارلس سوه شپږ نوي پنځه نوي دوه نوي یا مخکې مقرر شوي، د هغو قسمت کې بیا بیل طرز العمل دی. ولې دغه معلمین چې په دیارلس سوه نویم کال هغه ملي کانکور د اصلاحات اداري چې و په هغه کې مقرر شوی دی، په هغې کې چې څوک مقرر شوي هغه باید یو کال تیر کړي، نور په هېڅ تبدیلي کې هېڅ ګونه موږ مشکل نه لرو د چا په تبدیلي کې. البته چې خالی بست موجود وي موږ هغه تبدیلوو، موافقه د دواړو مکتبونو شرطه، وروسته له هغې هغه تبدیلوو، نور هیڅ مشکل نه لرو. فقط د محمد حسن قسمت کې دا ده چې باید کال پوره کړي او ارزیابي یې وشي، په ارزیابي کې کامیاب شي بیا وروسته له هغې تبدیلیږي. محمد حسن او نور هر څوک چې د اداري اصلاحاتو د کانکور له طریقه موږ ته مقرر شوي معرفي شوي وي.
یعنی نوري صاحب دا باید مایوس نه شي، لیکن انتظار وباسي هغه اصول
ته. انتظار نور هم باید په فعلي مطلب کې تیر کړي، دوه میاشتې نور چې کال پوره شو، په هغې ورځې چې کال پوره شو په سبا باندې فورم د ارزیابي ځان ته واچي، ځان د خپل ارزیابي کې مدیر د مکتب ارزیابي کوي، آمر د معارف ارزیابي کوي، بیا موږ ته راځي چې کامیابي په ارزیابي کې بیا وروسته لږې ځای تبدیلیږي.
ډېر زیات تشکر نوري صاحب.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د غور له ولایت د محمد حسن په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې له یو خونځینه بلته د تبدیلې امر اخیسته خو څوک یې نه تبدیلوي. او د غور ولایت د پوهنې رئیس احمد صابر نوري وویل چې دغه خون کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د ازموینې له لارې ګمارل شوی او یو کال لا نه دی پوره شوی. خاغلی نوری بوبل په مقرره کې راغلی چې هر خونکی چې د دغه کمیسیون د ازموینې له لارې کامیابیږي او په دنده ګمارل کیږي باید په خپل وظیفه کې یو کال تیر کړي او د یو کال وروسته کولی شي چې د خپل تبدیلۍ لپاره عریضه ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوې
ده، تا کارو فرشتنه هبا چې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مو د حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس
لا سې فکر چې محکمې له خوا
کې. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. په دې اونۍ کې به بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه واوري چې له خپلو کورنیو لیرې په نورو سیمو کې خلکو موندلی دي او هڅه کوي چې دوی تر خپلو کورونو او خپلوان ورسوي. نشانه یې راته وایي او غواړي چې د دغو ورکو کسانو کورنۍ پیدا سي څو خپل عزیز ته ورسیږي. دا پیغامونه به لومړی واورو، بیا به تاسو نورو پیغامونه هم راوخلم چې تاسو په هغو کې په خپلو کو دوستانو پسې ګرځي په ګټه به وورو.
الو السلام علیکم، زه لالی د هیرن ولایت تستر په تماس کیم. دلته یو نفر دی د سړی سره دی د 15 کالو پر شاخوا عمر لري. دی وی زه د کجکی ولسوالۍ هم د میانې رود د کوټه کا د کلی کریبان زما زغ او دی زما تر دې په دغه سره تماس ونیسي. چپر و 15 سرویش چپر و شل وسلام.
بلې السلام علیکم. زه جاوید یم، د خپل کور نه درکه شوی یم. نو تقریبا اوس په پرا کې گزاره کوم. نو که چېرې زما کورنۍ زما اواز اوري، زما د سترګې مې شنې دي او د چپله دوې ګوتې مې دواړې پرې دي، دغه مې غټه نشانې ده. دا څلور کاله کېږي د خپل کور نه درکه شوی یم. زموږ کور مات ورځ دي. که چېرې زما دوستان زما اواز اوري، کولی شي چې د زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راووي: 0 8 0 0 8 و. د ټلیفون نمبر دې ځلې بیا وایم: 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دیوان کلی یم او زه د 15 کال کېږي خپل کور نه درک سوی یم که څوک غواړي چې زما حال وکړي او دغه زما شمیره ده 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. د ورکشو عزیزانو پروګرام ته زه حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغی ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کیم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قرابا اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی. وایي چې زه مې مور پسې ډېر یم، د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم احمد خان. که چېرته خپلوانې زما غږ اوري نو کلی شي چې په 0 3 4 9 8 3 8 میرا لمونږ سره په اړیکه کې شي. البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي.
ہلو، السلام علیکم. محمد یما ورور د سردار محمد شد نور محمد زید د هلمند ولایت د حقل معلومات تر کوم یو نمبر در کوم د قدر تلیفون ورته وکي. نمبر به 2 0 8 9 9 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
شیراز په شهر کې دا نمبر یې ماته راکړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړي. السلام
سلام علیکم، زه د زابل ولایت شمول زده سوالی زده سره په تماس کې یم. زه له کندهار څخه دغه روغ راځم، بس قناعت پرې دلته مې کوچنی پیدا کړی دی، د روخلانین په نامه ده. په د هر مسلمان ورور دغه علي کړو کې له ما سره دی، پر دغه شمېره ته ناس ونیسي. 0 0 3 2 4 5 5 8 9 دغه مې شماره ده ورور. په د هر مسلمان ورور داس کوچنی ورور کې له ما سره دی، پر دغه شمېره ته ناس.
وعلیکم السلام وروره، مننه چې دا پیغامونه مو زموږ سره شریک کړه. خدای دې وکړي چې د کورنۍ غړي او نور خپلوان هم اورېدلې وي او دغه ورک عزیز له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې د دغه سي کسانو په اړه معلومات لرئ چې د خپلو کورنیو یا دوستانو څخه لیرې دي، نو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې دستګاه ته زنګ ووهي او د دې ورک کس چې د خپل کورنۍ څخه لیرې دی او تاسو په خپله سیمه کې موندلی دی، نوم، ادرس او خپله د ټلیفون شمیره او کچیر نور نشانه در سره وی کولای سي چې په خبرونه کې اعلان کړي، تر څو د دغه ورکو کسانو خپلوان یې واوري او تاسو سره په تماس کې سي. نو موږ به د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې دستګه شمیره درته وایو.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به ستاسو هغه پیغامونه را واخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. ما یو د اخش زوی دی چې نوم یې ګل احمد دی، د دلارام څخه نادره کسوی څلور کاله کېږي. هر سړی ورور که پیدا کوي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 6 پنځلس اتلس څلور پنځوس په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه حفیظ الله یم، د خروار لسلت خبرې کوم. زما د ماما زوی د بدلخیل کلي اوسېدونکی ده، نوم یې صدیق الله دی. زما ماما زوی ده په دې شمه خدم سره تمام شو نیسي. 0 8 0 6 8 0 8 0. هر چا ته معلومات وي د خدای لپاره دومره په دې شمارې ته زنګ ووهي. وسلام.
زه ندیم د مرکزی ګردیز څخه مې اړیکه نیولې ده. او زما یو پلار دی، د لس کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، د شارا په نامه دی، تذکیره نه لري. هر څه مسلمان ورور پیدا کړ او موږ ته دې زنګ ووهي په دې شمېره باندې. زما د ټلیفون شمېره ده 0 3 3 5 او بیا 9 0 2 5 8.
هلو، السلام علیکم. زمانن پیرگل پروان ولایت مشاور ولسوالۍ د تایخان د کلي اوسېدونکی. نمبر 18 دی چې د خانی ګل په نامه دی. ورور نوم یې لکی ګل دی، د شیرباز زوی دی. په دېرش کاله کې ته معلومات دي بلاش میرا د زنګ ولګي. 0 8 19 46 9 10. السلام به احترام.
بله، سلام علیکم. مدرمه مگان ده ایلمن پر شاخوا ورکتی کار مسلمان وره په اړه معلومات ولري. نو ده مهربانی لوجه دیز من طرف ده تلیفونش مره اړی که ونیسی. 0 8 0 8 1 1 0 ده تلیفونش مره زل بیاون. 0 8 0 8 1 1 0 2. امید خانیغا نورجین پنامه دی. یو رو رو واده کرید یا اداد دوازه دی. هم مسلمان رو که پر معلومات رو بدا تلفوش مره بیاری کمش.
السلام علیکم. زه ایست مطلب کندهار ولایت از بجو آباد خبری کومه. از موجه اکشنه یلت چی دره کال عمر لری دا دیولوامت و جامعه که ارکسه ویدی و دا کچنی شرچهی کالی آغوستی دی و توری چپلا که پسو دی چپلا روم آغا جان شیه. هر چا پیدا کړی وي او یا ورته پاتې وي لطفاً په دغه نمبر تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 8 0 3 6 5 2. د ټلیفون بله شماره ده 0 8 0 6 9 9. وسلام.
السلام علیکم. زه فرید احمد د ګلکان د ولایت خبر کوم. زموږ یو اکا د نعمت الله په نامه دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. که هر څه د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره راځو. 0 8 0 9 0. مننه.
اورې، السلام علیکم. شیر احمد یم د کندهار سره په تماس کې. موږ یو قریب په نوم د عبدالواحد 2 کاله کېږي چې د کندهار په ولایت کې نادرکه سوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري په دې شمېره کې زموږ سره تماس کړئ. 0 8 0 2 0 9 3. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د غانی په نامه ورک دی. د 2 میاشتې کېږي چې څوک معلومات لري ما ته زنګ ووهي. 0 8 0 2 0 0 3 9 3. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه بهای جان د غزې ولایت د کرباغ ولسوالۍ د برسیر د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ماما اکبر خان نویږي، دا 50 کاله کېږي چې ورک سوی ده. که هر چا ته معلومات کېږي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0 8 0 0 5 0 5 0 0 4 6. او په دې شمېره دې هم زنګ راته ووهي. 0 8 0 0 3 6. السلام علیکم.
مخبرین شاکری د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. یو هلک مورک دی تقریبا 15 کاله کې 15 میاشتې کېږي چې د واشد ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی. د اختیار نامه تر نامه باندې د پلار نوم دی او د سید محمد ورور دی. نوم شیخ محمد دی. که چېرې د دغه پاک له تاسو معلومات لرې وروره کولی شي د ټلیفون لاندې شمېرو ته زنګ ووهي. 0 8 2 0 9 2 0 1 8 2 0 6 9. او دوه مشوره مو د 0 8 0 5 9 9 10. نه خدای تعالی شکر.
السلام علیکم، زه محمد الله دی واغز دی نسوانی دی شهردی دی نظرخان کلی اوسیدون کیم. زما یو ورور په نامه دی سید محمد، اووه کاله کېږي چې له کوره خپله درکه شوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا یې هم لیدلی وي، لږ اعصابي تکلیف هم لري، نو په دې شمېره دې له ما سره په تماس کښې شي. 0   0 شپږ شپېته 0 اویا 0 22. شماره ور بیا وایم: 0 　  0 شپږ شپېته 0 اویا 0 22. وسلام، مننه.
السلام علیکم، لمنامه کې هلې ورور جانه. یو کس دا وارث تر اخیر یم د دې ساوز نه، یو کس دا د نصرت په نامه ده، وایي د پلار نوم مې شیرین آغا ده. که هر څوک پلار زما آواز اوري یا یې ورونه، نو زما دې شمارې ته دې زنګ وکړي: 0　  0 22 21 00. بیا تکراروم: 0　 3 1 3 0 2 1 2 1 0 0. هر څوک چې د ورک شوي عزیز خپلوان وي، نو کولی شي چې ما سره اړیکه ونیسي. زما نوم وارث تر اخیر ده، خدای سامان په وخت شي.
السلام علیکم، زه احمد هلمند ولایت نه تعلید ولسوالۍ دل الباغ اوسېږم. که زما تاسو شم احمد په نامه دی، حج نجیب الله کازوی دی، محمد غوث عبدالرسول محمد رسول او سید محمد یې وړونه دي. دی دا 15 کاله کېږي د کوره نه راکړی. موږ د په اړه هېڅ معلومات نه لرو، که چېرې دی په خپله زما غږ اوري نور انډوالان په سر پېژني، نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې عمر ته زنګ وي: 0　 0 0 0 14 3 4 6. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه علی محمد یم، له کندهار ولایت له بجوان ولسوالۍ له بنچمر له سیمې مې له تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو قریب ورک دی د طایه په نامه سره، تقریبا اوس نو 2-3 کاله کېږي. دی مطلب لالا او د معروف ورور دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات کېږي، نو په دې هیله یې چې زموږ سره معلومات شریک کړي او یا هم موږ خپله غږ اوري، کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي. دی و برمچي او صحیح کندهار ښار ته د کیبل دپاره، چې له هماغه ورځې رئیس نه درکه شوی دی، خو یو ځل اړیکه ورسره ټینګه شوې وه. خو بیا د هغه نه وروسته کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې نه ده، اوس ما سره شکېدلی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي، جایزه هم ورکول کېږي، نو لطفاً زموږ سره په همدې رو باندې اړیکه ونیسي. 0　 0 15 0　 0 3 0　 0 4 0　 0 5.
السلام علیکم، زما مشر ور زما محمد نعیم، زما مشر ور ما مشر ور محمد چا مجهود په ما بچا دا شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی. چې هر څوک په اړه معلومات لري، د سمان تاسو ورک شوی دی، تاسو کې په اړه معلومات لري، موږ ته چې پیغام نشر کړي یا موږ ته چې په اړه معلومات کړي، یا موږ چې دواړه کلدارې چې نیول کول کېږي.
الو، السلام علیکم، حکمران عادل یم، د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د سرپلان کې یم. زما یو د عمه زوی ورک دی، مولوي نومېږي، د 0　 0 15 کاله کېږي، 15 کاله عمر لري. نو که هر څوک هر ور په دغه اړه معلومات لري، په دغه لاندې شمېرو دې اړیکه ټینګ کړي: 0　 0 0 0 0 8 0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شهر خبره کوم ما به ته خبرې را بنوتم په نامه دې نن اقدام او سوالې کلکان د کړیو ته دون کېده د دوه میاشتې کېده چې نظر کده هر څوک سره معلومات لري نو زموږ سره په داسې نړۍ کې ونی شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر سخا استاد سره ته تماس کیم زما یو ورور دی د عبدالهادی په نام دی د یو کال کې شورک دی په چا مالچا ته معلومات یې سو په دغه شمیره د زما سره اړیکه جوړه سپر وسو یو والا شپاج و دوا ات یو نا شهر چاته معلومات وسو او په پیلا کې په دغه شمیره د زما سره معلومات وکي وکي په چا سم چار چا پیدا کې د خپل امام سر واخې د دغه نو السلام علیکم.
په مخه دې شه. دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو، نور به په نورو خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یوځای سي او خوشحاله ژوند ولرئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چه قدم به قدم گدم تا یادومه،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.